د مینه پیغام. السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زما په خیال مونږ ټول دا غواړو چې د خدای پاک په پټو رازونو یعنی د الله تعالی په نازل کړی شوی کلام باندې پوه شو.
خو دې ته پاره پکار دی چې څوک استاد یا عالم زمونږه مرسته وکړي. دا کار مونږ په خپل څنګه کولی شو؟ مونږ خو دومره تعلیم یافته نه یو.
ښه، ستاسو خیال دی چې ټول نبیان یا اولیا تعلیم یافته اوسه چې هغه د خدای پاک په رازونو باندې پوه شوي وو؟
خدای پاک په خپل د هغوی مدد کولو، ولی خدای پاک زمون مدد نشي کولی. سو هغه مونږ سره مینه نه کوي. سو
هغه ننم زمون مدد کوي، خو که مونږ تینه مدد غواړو نو هم د دې خبرو په بنیاد باندې ګرانو ملګرو مونږ ستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې
د خدای کلام. زما ملګرو، د دې پروګرامونو د پاره مونږ د مخکینه هیڅ تیاری نه کوو، بلکې مونږ نیغ په نیغه د خدای پاک د کلام نه تلاوت کوو او د خدای پاک په مدد سره په دې باندې خبرې اترې کوو.
نو مونږ غواړو چې تاسو هم په خپل کور کې یا خپل ملګرو سره د خدای په کلام پوهېدلو لپاره داسې یو ځای کښېنئ او مطالعه وکړئ.
نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه باندې دا ښکلی پروګرام واورو. سبا ګل خور، ولې داسې خفه خفه ناستې؟ څه چل شوی دی؟ خیر خو دی کنه؟
شبانه بیگا ټوله شپه نوموده شوی، د لور مې ډېره زیاته تبه وه او هیڅم نه پوهېدم چې څه مې ولا کړی وې.
اوهو، دا خو ډېره اسانه طریقه ده. کله چې بیا تبه راشي نو سپیرټ خامخا په کور کې ساته. لغونت سپیرټ په مالوچو واچوه او ترخونو او غمانو کې ورته کیږده، او کوشش وکړه چې په نورو مالوچو باندې سپیرټ ولګې، نو په خېټه باندې او په ملا او په خپو وله هغه مالوچ راکاږه. هغې سره به په دو منټو کې تبه ختمه شي. دا خو یو ډېر آسان حل دی، خو ورسره ورسره به دوایم ورکې.
او هو شبانی، ما ته خو د دې پته نه وه سپیرټ خو زمونږ کور کې پراته دي.
نو ما پسې به دې زوی رالېږلیو که نه؟ ما ته به دې ویلي وو. نو ما به درته ویلي وو چې داسې وکړه.
زما ډو خیال کې نو چې تا ته مې ویلی وې.
نن سبا بیماری زیاتې شوې دي. اکثر زه وینم چې د ماشومانو زکام او تبی سینې خرابې. زما ماشومان هم ناجوړه شوي وو، د هغې هم سینې خرابې وې او ټوخېدل. بیا ما هغې ډاکټر له بوتلل، نو د خدای پاک شکر دی اوس هغې ښه دي. نو مونږ به ستا د لور دپاره دعا کوو چې خدای پاک هغې له شفا ورکړي. خو راځئ چې اوس مونږ خپل عبادت د خدای پاک شکرګزارۍ سره شروع کړو، او داسې څه خبرې یا کارونه کوي چې هغې دپاره مونږ په خپل ژوند کې د خدای پاک شکرګزار یو، نو هغه خبرې دې مونږ ووایو چې هغې دپاره مونږ د خدای پاک شکرګزاري ادا کړو. زه خو خاص طور باندې خپلو بچو دپاره د خدای پاک شکر کوم چې اوس هغې ښه دي، او یو څو ورځې مخکې لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې هغې ناجوړه شوي وو، خو د خدای شکر دی چې پرونه داسې هغې ډېر زیات ښه دي. نو زه دې دپاره د خدای پاک شکرګزار یم.
زما خاوند د شاعرۍ یو کتاب لیکلو، او هغه کتاب نن سرته ورسولو. هغه هم ډیر زیات خوشاله دی او زم خوشاله ما. نو زه دې د پاره د خدای پاک ډیر شکر کوم.
نو بیا راځئ چې ټول په شریکه باندې د خدای پاک شکر گزاري وکړو. مالک خدایا، موږ ستا شکر کوو د نن ورځ د پاره، او د دې ښکلي کلام د پاره ستا شکر کوم مالک خدایا، چې څنګه زما سلیم خان ورور وي چې د ماشومان بیمار وو، مالک خدایا هغه یو سروغ جوړ دی، د هغې د روغ صحت د پاره ستا شکر کوو مالک خدایا. روح صحت د ستاره طرف نه زمونږ د پاره یو لوی نعمت دی. زه ستا شکر کوم د سبا ګل خور د خاوند د پاره. هغه چې کم کتاب لیکلو او هغه کتاب اوس مکمل شو، سر ته ورسېدو. مالک خدایا، دې د پاره ستا شکر کوو، او د هغه د دې خوشحالۍ د پاره هم ستا شکر کوم مالک خدایا. مونږ د هغه هر یو نعمت د پاره ستا شکر کوو کم چې ته مونږ له زمونږ په ژوند کې راکې. مالک خدایا، زه ستا نه د برکت دعا غواړم. ته مونږ ټول له برکت راکا، او نن ټول چې مونږ را یوځای شوي یو، کم کلام نه به چې مونږ زده کړه کوو مالک خدایه، په دې کې هم مونږ له برکت راکا او پوهه راکا مالک خدایه. کم خبرې چې به مونږ په دې کې کوو، په هغې باندې مونږ له د پوهې او د عقل طاقت راکا مالک خدایه، چې په ښه طریقې سره په دې باندې عمل وکړو او ستا دا کلام نورو خلکو ته ورسوو. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین
آمین.
ښه، نو راځئ چې اوس مونږه خپل عبادت شروع کړو. او نن به مونږه د متی د انجیل شریف نه د اتلسم باب ړومبی نه آیاتونه لولو. نو تاسو خو په غور سره دا تلاوت واورئ. په دې کې لیکلي دي، د عیسی مریدان عیسی ته واپس رالل او تپوس یې ترې وکړ چې د اسمان په بادشاهۍ کې د ټولو نه لوی څوک دی. نو هغه یو ماشوم راوبله او د هغې په وړاندې ودرو او ورته یې وویل چې زه تاسو ته داویم چې تر څو تاسو را ونړئ او د دې ماشومانو په شان نه شئ، نو تاسو به هیڅکله هم د اسمان په بادشاهۍ کې داخل نه شئ. هر هغه څوک چې ځان د دې ماشوم په شان عجز کی، نو هغه به د اسمان په بادشاهۍ کې د ټولو نه لوی. او هر څوک چې داسې یو ماشوم زما په نامه قبول کی، هغه ما قبلی. خو هر هغه څوک چې په دې وړو ماشومانو کې چې په ما یې ایمان راوړی دی یو لتیندک ورکوي، نو د هغه د پاره دا غوره ده چې په خپله غاړه کې د جرندې پل واچوي او په سمندر کې ډوب شي. د داسې تیندکونو په وجه په دنیا افسوس دی. دا تیندکونه به خامخا راځي، خو افسوس په هغه چا چې د چا د لاسه دا راځي. که چېرې ستا لاس یا خپتا لتیندک درکي، نو پرې یې کړه او ګزارې کړه. ستا د پاره به دا غوره یې چې ته د تل عمرې ژوندون کې شل ګوډ داخل شي، نه دا چې ته په دواړو لاسو خپو روغې او دایمي اورته واچولې شي. که چېرې ستا سترګه تا لتیندک درکوي، نو راوی باسه او وی غورځوه. تا د پاره به دا غوره یې چې په یوې سترګې سره د تل عمرې ژوندون کې داخل شي، په ځای د دې چې په دواړو سترګو روغې او دوزخ ته ځای وي. نو زما خویندو، مونږ خو دا حواله واورېده، خو په دې باندې د خبرو کولو نه مخکې زه غواړم چې مونږ دا حواله یو ځل بیا په خپلو الفاظو کې بیان کړو چې دا مونږ ته یاده پاتې شي او ښه طریقې سره پی پوه شو.
عیسی علیه السلام نه خپلو مریدانو ته پوسو کو چې مالکا د اسمان په بادشاهۍ کې به د ټولو نه لوی څوک وي. نو عیسی علیه السلام ورته ووي چې دا ماشوم مالا راولئ. عیسی علیه السلام ورته ووي څوکم چې د دې ماشوم په شان نه شي، نو هغه به هیڅ کلم د اسمان په بادشاهۍ کې داخل نه شي. عیسی علیه السلام هغې ته ووي که چېرې د ستاسو د خپلو لاسونه څه غلط کار کیږي او تاسو د خپلو لاسو په وجه باندې تینده خورئ، نو خپل ځان نه لاس یا خپه پرې کوئ. دا نه چې د دې د لاسه ستاسو ټول وجود اور ته واچولی شي او سیزلی شي. او وایي که چېرې تاسو د سترګې د لاسه تینده خورئ، نو تاسو خپله سترګه د ځان نه وباسئ او وی غورځوئ. دا به ښه وي چې تاسو بغیر سترګې ابدي ژوند ته داخل شئ.
ډېره مهرباني سبا ګل خورې. راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې د سبا ګل خور نه کمی کمی خبرې پاتې شوې او کمی کمی خبرې ته نه لګې ګډې وړې شوې.
اولنۍ خبره دا ده چې دا ته نه رشي وه. په دې کې وای هر څوک چې لکه د ماشومانو په شان ما قبول نه کی، نو هغه به د اسمان په بادشاهۍ کې داخل نشي. او وای څوک چې داسې یو ماشوم زما په نامه قبول نه کی، نو هغه زه قبول نه کم.
او دغه شان عیسی ورته دا هم وایي چې تاسو د دې ماشومانو په شان حلیمان جوړ شئ او خپل ځانونه د دې ماشومانو په شان حلیمان کوي، نو الله تاسو د خدای په بادشاهۍ کې داخلي دی شئ. او دا هم خبره کوي چې په دې دنیا کې به داسې تیندکونه راځي، داسې ازمیختونه به راځي، خو افسوس په هغه چا چې د چا د لاسه داسې تیندکونه او داسې ازمیختونه راځي. او بیا ورته عیسی علیه السلام وایي چې د هغه کس د پاره به دا ډېره ښه وه چې خپل ځان نه لاس یا خپه پرې کړي او د تل عمرې ژوندون کې داخل شي، په ځای د دې چې هغه د دې د لاسه تیندک اخري او ابدي ورته واچول شي. او دغه شان اخیری خبره د کمی چې سبا ګل خور ذکر وکړه چې دا به ښایي چې تاسو د سترګې د لاسه تیندک ونه خورئ. که چېرې دا ستاسو دپاره د تیندک سبب ګرځي، نو تاسو دا سترګه وباسئ او د تل عمرې ژوندون ته بغیر د دې نه داخل شي. ځکه که چېرې تاسو د دې د لاسه تیندک اخري، نو تاسو به ابدي ورته واچول شي.
او بل خبره تینه پکې دام پاتې شوې ده. وای که چېرې تاسو بل تیندک ورکوئ، نو دا به ښه وي چې تاسو د میچن پل غاړې ته واچوئ او سمندر ته ور ټوپ کوئ او ځان ډوب کوئ.
ښه، نو مونږ خو دا کیسه واورېده او زما یقین دی چې اوس په دا مونږ ته یادی. خو راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې خدای پاک مونږ ته د څه ښودنه کوي.
خدای پاک غواړي چې مونږ هیڅ لالچ نه کړو، لکه څنګه چې ماشومان لالچ نه پیژني او هغوی دې دنیا سره مال دولت سره مینه نه کوي او صرف هغوی حلیمان وي او په زړه کې رحم وي، نو پکار دي چې مونږ هم داسې جوړ شو لکه څنګه چې یو ماشوم وي.
او بله دا، خدای پاک وایي چې تاسو مالکه د ماشومانو په شان قبول کوي، لکه څنګه چې مونږ په شروع کې په دې کیسه کې وکتل. د عیسی نه موریدانو تپوس کو چې مونږ څنګه د اسمان په بادشاهۍ کې داخلي دی شو. نو عیسی علیه السلام په هغه ځای کې یو ماشوم ته آواز وکړو او هغه راغلو او هغه ماشوم اوچت کو او وی ویل چې تاسو هر څوکم په ما باندې ایمان راوړئ، نو وایي د دې ماشوم په شان په ما باندې ایمان راوړئ. نو مونږ له هم په کار دي چې مونږ په خدای پاک باندې کل ایمان راوړو، پوره په صداقت سره دی په هغه باندې ایمان راوړو او په هغه باندې د یقین او بروسه وساتو.
خدای پاک وایي چې دا تندکونه به پیښیږي، دا ډیره د افسوس خبره ده. او خدای پاک دې مونږ دغه تندکونو نه وساتي. الله پاک دې هغه سرو کې څنګه چې دغه مرضي وي.
سباګل خوردستا په خبره باندې پوی نه شوم چې تا د کوم تندکونو ذکر وکړه.
کچری مونږ وګورو چې زمونږ یو ورور خور سره ډیر مال دولت دی او مونږ هغه ته بنیا ته شو او خوشحالي ګونه او داغه نسوزو، نو دا صرف زمونږ د پاره یو تندک دی. مونږ له نه دي پکار چې مونږ د بل چا مال دولت ته وګورو یا ښه جامو ته یا ښه خوراک ته وګورو او مونږ دې وسوزو. نه، مونږ له صبر کول پکار دي. مونږ له پکار دي چې خدای پاک مونږ له سره کړی دي، مونږ په هغې باندې صبر وکړو.
که چېرې مونږ وګورو نو په دې دنیا کې ډېر زیات ازمیښتونه او تندکونه دي، د کومو چې عیسی علیه السلام ذکر کړی دی. او هغه په کلام مقدس کې اکثر مونږ ته د دې په باره کې وایي چې په تاسو به ډېر ازمیښتونه راځي. هغه د پیسو ازمیښتم کیدای شي، هغه زمونږه د خپلو بچو سره، مور پلار سره یا رون خویندو سره د مینې ازمیښت هم کیدای شي. ټیک ده، مونږ له پکار دي چې خپلو بچو خپل مور پلار سره مینه وکړو، خو مونږ له خدای پاکم یاد ساتل پکار دي. د دې لپاره مونږ له خدای پاک هیرول نه دي پکار. داسې نورم ډېر ازمیښتونه راتلی شي چې د هغې په وجه باندې شیطان مونږ د خدای پاک نه لرې کوي. نو عیسی علیه السلام دا فرمایلی دي چې په دې دنیا کې دا تندکونه راځي، خو هغه دام ویلی دي چې په هغه چا باندې افسوس د چا د لاسه چې دا راځي. نو بعضې وخت شیطان زموږ په لار کې خنډونه او تندکونه راولي او مونږ په ازمیښت کې راګیری چې مونږ د خدای پاک مرضي پوره نه کړو، او څنګه چې خدای پاک غواړي نو هغسې دې ونه کړو. نو په دې طریقه هم مونږ د خدای پاک نه لرې کیږو. خو خدای پاک څه فرمایلی دي؟ لکه څنګه چې د عیسی علیه السلام مریدانو سوچ کو او د هغه نه تپوس وکړه چې د اسمان په بادشاهۍ کې د ټولو نه لوی څوک دی، نو هغه څه جواب ورکړه؟ هغه ورته ووی چې څوک د دې وړوکي ماشوم په شان نه شي. نو د دې مطلب دا دی چې مونږ له خپل ځانونه د دې دنیا د خواهشونو نه خالي کول پکار دي. مونږ له پکار دي چې خپل ژوندونه لکه د یو ماشوم په شان جوړ کړو، خپل ژوندونه داسې جوړ کړو چې ټول هر څه د پاره صرف او صرف په خدای پاک او په عیسی علیه السلام باندې یقین ساتو. او مونږ دا ایمان ولرو چې زمونږ ټول ضرورتونه، زمونږ ټول تکلیفونه صرف او صرف عیسی علیه السلام پوره کولی شي. نو دې ته وایي صحیح ایمان. نو که چېرې مونږ وګورو نو زمونږ ټول تکلیفونه او ټول ازمیښتونه صرف او صرف عیسی علیه السلام لرې کولی شي. اکثر مونږ په خپل کور کې وینو چې ماشوم د ټول هر څه دپاره په خپل مور پلار باندې یقین ساتي او هغه کارونه کوي او په هغه خبرو یقین ساتي څه چې ورته د هغه مور پلار وایي. نو خدای پاک هم غواړي چې مونږ هم دغه شان ساده ایمان ولرو او دا یقین وساتو چې خدای پاک زمونږ په ژوند کې زمونږ د پاره هغه ټول کارونه کولی شي کوم چې مونږ غواړو. خو دا هر څه به خدای پاک په خپل وخت باندې کوي او دا باله کیږي چې مونږ په خدای یقین او ایمان ولرو.
په دې کیسه کې مونږ واورېدو چې مونږ ته ډېر سخت حکمونه ملو شوي دي، لکه که زمونږ د لاس او خپې نه یو غلط کار وشي نو مونږ د خپل ځان نه خپه یا لاس کټکو سه. که په دې باندې مونږ لو غوندې سوچ وکړو او فکر وکړو نو کېدای شي چې مونږ د هغه کارونو نه منی شو کم نه چې مونږ خدای پاک منی کوي، کم باندې چې مونږ دوزخ ته اچول کېدای شو. مونږ له پکار دي چې هغه کارونه پرېږدو، بلکې مونږ ابدي ژوند لپاره سوچ وکړو چې ابدي ژوند به مونږ ته څنګه ملاویږي. او هغه صرف مونږ ته په یو طریقه باندې ملاوي دی شي چې مونږ خدای پاک باندې ایمان ولرو او څه چې د خدای پاک مرضي وي هغه سره وکړو.
لکه څنګه چې مونږ په دې کیسه کې وې چې خدای پاک وایي تاسو لکه د ماشومانو په شان ما قبول کړئ، نو که چېرې دې خبرې ته مونږ سوچ وکړو، مونږ چې کله خپلو ماشومانو ته څه وایو نو هغوی په مونږ باندې یقین کوي. که چېرې مونږ خپل ماشوم ته وایو چې زویا د دیوال نه زما غېږې ته راټوب کا، نو هغه زموږ غېږې ته راټوب کړي. نو مونږ له پکار دي چې مونږ په خدای پاک باندې هم دغه شان یقین او بروسه وساتو چې خدای پاک مونږ ته سم وایي مونږ دې پاغه باندې یقین ساتو، داغه په حکمونو داغه په خبرو دې عمل کوو، نو مونږ به د همیشه د پاره د خدای په بادشاهۍ کې داخل شو.
مونږ له پکار دي چې مونږ خپل ورونو خویندو سر د زړه نه مینه وکړو. که زمونږ گاونډیان وي یا نور څوک زمونږ رشتہ داران وي، نو مونږ له پکار دي چې مونږ هغه سره مینه وکړو، هغه ته په زړه کې نفرت ونه ساتو، ځکه چې خدای پاک صرف مینه خوښوي.
لکه څنګه چې سباګل خورده کرو که چې خدای پاک مینه دی او هغه مینه خوښوي، هغه غواړي چې مونږ یو بل دپاره د برکت سبب وګرځو. خدای پاک هیڅکله هم دا نه خوښوي چې مونږ د نورو دپاره د ازمیخ یا د تندک سبب وګرځو. مونږ له پکار دي چې د نورو ایماندارانو سره مینه وکړو، د هغې مرسته او مدد وکړو، او وګورو که چېرې چاته د څه ضرورت وي نو د هغې د مدد دپاره دې خپل پوره کوشش وکړو، ځکه چې همدې سره خدای پاک خوشحالیږي. کله چې مونږه په خپلو کې یو بل سره مرسته او مدد کوو، نو خدای پاک په ضرور بیا زموږ مرسته او مدد کوي. لکه څنګه چې عیسی علیه السلام وفرمایل، څوک چې د دې ماشوم په شان ما قبول کړي نو هغه ما قبلوي. نو زما په خیال دلته کې هغه مونږ له دا اشاره هم راکوي چې یاره مونږ د خپلو کې یو بل سره مرسته او مدد کوو، یو بل دې قبول کړو، د یو بل نه نفرت نه کوو، یو بل سره دښمني نه ساتو. نو دا په اصل کې مونږ خدای پاک سره تعلق ساتو، او په دې خبره باندې خدای پاک زموږ نه ډېر خوشحالیږي چې کله مونږ د یو بل مرسته او مدد کوو او په مشکل وخت کې د یو بل په کار راځو.
او بل خبره دا چې مونږ د یو کس مدد کوو نو هغه صرف د خپلې فائدې لپاره کوو. مونږ له دا سوچ کول نه دي په کار چې یاره ګینې ما د سره سم مدد وکړو نو دی به سبا بیا ما سره مدد کوي. نه، مونږ له په کار دي چې مونږ بغیر د سلالچا د بل کس مدد وکړو، ځکه چې خدای پاک به مونږ له دا هغې اجر را کوي.
زه خو د دې کیسې په شروع کې د هغه سوال په باره کې سوچ کوم کوم چې د عیسی مریدانو دا هغه نه وکړه او ورته وی چې د اسمان په بادشاهۍ کې د ټولو نه لوی څوک دی. نو اکثر چې چرته د لوی ذکر راځي نو مونږه سوچ کوو چې په دې دنیا کې چا سره مال دولت ډیری یا خو د ورته ملاوي، نو زمونږ په نظر کې هغه د ټولو نه لوی دی. خو خدای پاک څنګه سوچ کوي؟ د خدای پاک په نظر کې هغه کس لوی دی څوک چې د هغه په شریعت د هغه په کلام باندې پوره طریقې سره عمل کوي او خپل ځان حلیم کی، خپل زړه کې تکبر او غرور نه راولي. نو هغه د اسمان په بادشاهۍ کې د ټولو نه لوی دی. او د دې اصل مثال عیسی علیه السلام مونږ له پخپله راکړی دی. هغه حلیمی اختیار کړه، هغه زمونږ د پاره وهل او ټکول خوړل، هغه خپل ځان دومره عاجز کړ چې هغه بدکارو پسولای کړ خو هغه هیڅ هم نه وی، ځکه چې هغه خپل ځان حلیم جوړ کړو او د خدای پاک مرضی یې پوره کوله. نو مونږ لم پکار دی چې خپل ځانونه حلیمان جوړ کو او هغه څه پوره کو څه چې خدای پاک غواړي، نو بیا هله مونږ د اسمان په بادشاهۍ کې د ټولو نه لوی جوړېدای شو، او هم دا د خدای پاک مطلب دی.
سلیم خان رورا، اکثر ما کتلی دی سمرم چې ایمانداران دي او د خدای پاک په حکمونو باندې عمل کوي، نو دا غي مخې ته اکثر تکلیفونه راځي، ازمیختونه راځي، او خدای پاک بیا غواړي چې غي دا غي تکلیفونه نو باسي. لکه زما په جون کې هم ډیر داسې تکلیفونه راغلي دي چې د ایمان په وجه باندې زما مخې ته پیښ شوي دي، خو خدای پاک مال دا غي نه د وته لارم را کړې ده. نو زه دې د پاره د خدای پاک شکر کوم چې خدای پاک سره زمينه کومه، نو هغه هم ما سره ډیره زیاته مینه کوي او هغه غواړي چې زه دې روزانه دغه په کلام باندې عمل وکم او دغه سره وفادار پاتې شم. نو په دې کې ما ته ډیره زیاته خوشحالي ملاویږي.
بېشکه دا خبره رښتیا ده چې کله موږ خدای پاک سره وفادار یو نو بیا هغه زموږ ټول ضرورتونه پوره کوي. هغه غواړي چې زموږ حفاظت او ساتنه وکړي، ځکه چې خدای پاک زموږ نه زیات وفادار دی. مونږ خو بعضې وخت د خدای پاک نه لرې لاړ شو، خو هغه هیڅکله مونږ نه پرېږدي. هغه بیا بیا مونږ له مکره کوي چې د هغه طرف ته وګرځو. په دې وجه خو خدای پاک فرمایي که چېرې ستاسو لاس یا خپه تاسو له تندک درکوي نو هغه پرې کوي، ځکه چې خدای پاک غواړي چې مونږ د تل عمري ژوندون کې داخل شو. هغه دا نه وایي چې یاره ستاسو لاس یا خپه سو ګناه وکړي نو ستاسو ټول بدن به دوزخ ته ځي، بلکې د خدای پاک مقصد دا دی چې مونږ د خپل لاس، خپه، خپل سترګې او خاص طور باندې خپل ژبه د داسې کارونو او خبرو نه بچ وساتو چې د هغې په وجه باندې مونږ د خدای پاک نافرمانی کوو. نو د دې خبرو نه خدای پاک هم دا مقصد دی چې مونږ د خپل ځانونه د تل عمري ژوندون دپاره تیار کړو او هغه څه دې پوره کړو څه چې خدای پاک مونږ ته په خپل کلام کې ویلي دي. نو په آخر کې خو زه دا ویل غواړم چې په دې دنیا کې خو زموږ یو څو ورځې ژوند دی او دا دنیا فانی ده. یو نه یو ورځ به مونږ د دې دنیا نه ځو، خود کم جوندون چې خدای پاک ذکر کوي او هغه مونږ لرا کول غواړي نو هغه د تل عمر جوندون دی. نو مونږ لپاره کار دی چې لږ شان نن ځان سره سوچ او فکر وکړو او خپل جوندونونو ته وګورو او دا معلومه کړو چې آیا زه د دې حقدار یم چې خدای پاک مالا دا د تل جوندون ناکي. آیا زه واقعي د عیسی مسیح پیروکار یم او د هغه په حکمونو باندې پوره پوره عمل کوم او هغه به مالا د تل جوندون ناکي؟ نو پکار دی چې مونږ دې خبرو ته لږ سوچ وکړو او خپل ځان لا صرف د کلام ویلو سره دوکه ور نه کړو، بلکې مونږ دې د خدای پاک کلام وایو او په دې عمل کوو. ضروری خبره دا ده چې مونږ په دې باندې عمل وکړو او دا په خپل عملی ژوند کې راولو. نو اله بیا مونږ په صحیح طریقې سره ایمانداران جوړېدای شو او د خدای پاک مرضی پوره کولی شو. نو راځئ چې همدې خبرو دپاره د خدای پاک نه دعا وغواړو چې خدای پاک مونږ له وس او توفیق راکړي چې دا ټولې خبرې مونږ په خپل ژوند کې راولو او مونږ یې د خپل ژوندونو نه نور خلکو ته څرګندې کړو او هغه ته دا معلومه شي چې د خدای پاک کلام رښتینی دی او څه چې خدای پاک فرمایلی دي نو هغه همیشه پوره کوي. نو راځئ چې د دې لپاره د خدای نه دعا وغواړو چې زموږ مرسته او مدد وکړي چې مونږ په دې ټولو خبرو باندې عمل وکړو. داسې نورې څه خبرې یا کارونه شته چې هغې دپاره هم مونږ دعا وغواړو؟
زما د لور دپاره دعا کوي، هغه بیماره ده.
زه خو به دې دپاره دعا کوم چې خدای پاک زما ژوند داسې جوړ کړي لکه څنګه چې د هغه مرضي ده، چې هغه زما په ژوند کې خپله مرضي پوره کړي، زما د لاس او خپو نه، زما د سترګو نه هغه کارونه وشي کوم چې د خدای پاک مرضي وي.
نو راځئ چې دې هر څه دپاره دعا وکړو. اے مالک خدایا، زه ستا مینې دپاره ستا ډیر شکر کوم مالکا چې ته مونږ سره ډیره مینه کې او ته غواړی چې ته مونږ بچ کې. اے مالک خدایا، زه د خپلې لور د پاره ستا نه خاص سوالو مینت کوم مالک خدایا، ته پاغې باندې خپل لاس کېږده او هغې له شفا ورکا. اے مالک خدایا، لکه څنګه چې شبانې خوروي چې مونږ ته په خپله مرضۍ باندې اوچلوه مالک خدایا، او څنګه چې ستا مرضی ده هغه سره زمونږ د ژوند نه کار واخله مالک خدایا، چې مونږ د خپل زړه خواهش ته نه ګورو بلکې مونږ د ستا مرضی پوره کړو مالک خدایا. په دې ژوند کې مونږ د پاره ډېر ازمیښتونه دي او ډېر تکلیفونه دي مالک خدایا، خو چې ته مونږ سره مالک خدایا نو بیا یو مشکل هم ګران نه دی زمونږ د پاره مالکا. زه د سلیم ورور د پاره ستانه خاص سوالو مینت کوم مالک خدایا، داغه د کورنۍ د پاره ستانه خاص سوالو مینت کوم مالکا، ته دې سره اوسه او دې له ډېر برکت ورکا. اے مالک خدایا، دغه شان زه خپل خواږه اوریدونکو د پاره هم ستانه ډېر سوالو مینت کوم، تا هغې سره اوسه مالک خدایا، دا هغې ژوند په خپله مرضۍ باندې تیر کړه مالکا، او دا هغې زړه ته سکون ور ورسوه. اے مالک خدایا، که څوک بیماران وي هغې له شفا ورکړه مالک خدایا. مالک خدایا، ته د هر څه نه خبرې. اے مالک خدایا، څه چې زموږ د پاره ښه وي ته هغه سره وکړه. دا ټوله دوا غواړم ستا د خوږ زوی عیسی مسیح په نوم کې. آمین،
آمین.
ګرو ته زم دا پروگرام بوریدو زو امید لرم چې دا تاسو ډیر زیات پخشي وي او تاسو بر دینه ډیر سیز د کړی وي. په د اجازه وختونه مخ کې ز غواړم چې پتلوت لو کې تاسو زم د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زم ملګرو، کله چې تاسو موږ ته ټلیفون کوي یا مو سره رابطه ساتئ نو دینه موږ ته ډیر زیات خوشحالي ملاويږي. نو مو سره د رابطې کولو لپاره زم د ټلیفون نمبر او د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمون دا ٹیلیفون نمبر دے
00 50 02 50 00 00 یعنی 00145025 41054.
او زمون دا ای میل پتہ دادا info@pashtoradio.org. او که چرتا زمون دا پروگرامونه دوباره او ریدل غواړی او یا د روحانی سندرونه مزه غستل غواړی او یا نوی نوی کتابونه لوستل غواړی او یا که چرتا زمون زاړه پروگرامونه ریدل غواړی، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زمون په دی ویب سټ کې ملاویږي www.pashtoradio.org یا .net. او زمونږ یو بل ویب سایټ هم دی په هغه کې به هم تاسو ته مطالعه د پاره او تاسو د روحاني ودې د پاره ډیر مواد ملاويږي. د دې ویب سټ پته دا ده www.pashtozere.org.
زمون خوګو او مینوالو اوریدونکو، تاسو دغه خپل شان پروګرام وورېدو او اوس موږ غواړو چې تاسو ته یو سندره وورو. نو مهرباني وکړئ دغه سندره ووري. زما امید دی چې دا به ستاسو ډیره زیاته خوښه شي.
عیسیٰ قبول کر.